د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخی متاسفه په دې خبری غړی کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هله چې تاسو را سره تر پایه پورې ووسئ. دا خبرونه او د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری وړیا اپ ته هم امداوس اوریدل شي. مخکې تر دې چې ریپورټونه ورشو لمړی به خبرونه وو. امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي. د خبر پختونخوا د ورغزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د استرالیا کرکټ ادارې د افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ پر 13مه خبرلند وویل چې جګړې د مسلې حل نه دی او مشکلات باید د خبرو له لارې حل شي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د افغانستان دننه حمله کړې دي او هدف یې د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په پکتیکا او خوست کې شوو د بمباریو کې څلور ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او کوم وسلوال هلته موجود نه وو. طالبان د پاکستان د تور ردی چې په افغانستان کې پاکستانی وسلوال موجود دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورنډ کرخې پر اوږدو کې د پاکستانی پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړی دي. د کورمې ځای مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرخه د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حجی نوروز علی نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفوني لارې د ټلیفون د خبرو د لارې مذاکرات وکړل او کوشش وکړ چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي. پرون دا ډزې هغه وخت پیل شوې چې کله د پاکستان جټ جزونو په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړل او دا وی وکړل چې هلته وسلوال پنهکه کړی دي. خو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې اته کسان په دې بمباریو کې وژل شوي چې ټول ولسی وګړي دي او کوم وسلوال پکې نه دی وژل شوی. تر دې وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته حکم وکړ چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان په ځواکونو باندې حمله پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ورغزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره ورغزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ورغزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له 13 کلونو راهیسې روانه وه چې په وروستیو څو ورځو کې لا نوره پسې زیاته شوه چې ځینې کسان پکې ژوبل هم شول. هغه زیاته کړه چې 13 ورځ د ضلع انتظامی په مشرۍ د یاد دوړو قبیلو د مشرانو جرګه د دوړو خو ترمنځ په ډزبندۍ کولو کې کامیاب شوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلی په روانه اونۍ کې بعد څو هیوادونو سفر وکړي. په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل ده چې ویسټ یو ځل بیا سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عرب اماراتو ته ځي او د خپلو شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ د همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن دا څرګندونه په داسې مهال کړې چې واشنگټن د امریکا او اروپای اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې شروع کړې دي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالیان خوشې کول دي چې فلسطیني اورپکو ډلو د ځان سره ساتلي دي. استرالیا کرکټ ادارې له افغانستان سره د کرکټ شل اوره سیریز یا لوب لړۍ ځنډولې ده. اے ایف پی خبری اژانس ویلي چې استرالیا کرکټ نن د مارچ په 19 وویل چې هغوی ته هدایت ورکړل شوی چې په افغانستان کې د جینکو او ښځو د حالات مخ په خرابېدو دي، نو له دې وجې د نارینه کرکټ نه کوي. د یادونه ده چې د 2023 کال د اګست په 15 افغان طالبانو په زور په کابل کې حکومت ونیو، لاغه وروسته پر ښځو انجنو ګڼ بندیزونه ولګول. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدلی شئ. خبرونه مو اوریدل په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان د بمبارۍ په اړه لا هم خبرګونونه را روان دي چې تاسو به یې په اړه واورئ. څېړونکي څه وایي؟
دا سیزن چې دی دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نور هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
د خیبر پختونخوا حکومت پروژه کې ځینو غریبو کورنیو ته د 10,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو خلک وایي دا پیسې نه دي ورکړل شوې.
تاسو په دې روژه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنکې، دغه 10,000 روپۍ ورنکې. نو دا غریبانو خو اوس په روژه د کار روزګار هم نشته، په کورونو باندې تاسو اختر نه پد بیا ته پیسې ورکې، بیا خو پیدا ونه شو.
په افغانستان کې مشته وزیرستانان مرستې غواړي.
بمر باندې اور بارانونه سری شوی دی چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جتا د چې نه خوراکي مواد ته خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو د بمباری وروسته د دوړو هیوادونو ترمنځ ناندرې لا هم روانې دي. پاکستان دا وکړي چې په دغه بمباری کې د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال په نښه کړې دي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دا بې بنیاده خبره ده او په دغه هوایي حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان داوی رد کړی دي. د څېړونکو په دې اړه څه وایي؟ او حالات کمی خواته روان دي. یو وخت داسې ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، اوس حالات کمی خواته روان دي او د روسي ناندرې یو نښتې چې دي، آیا دا د نورې رقابتونو د نورو مشکلاتو سبب کېدلی شي او کنه دا ختم شي؟ په دې اړه د راشد خټک رپورټر.
په افغانستان کې د وکمنو طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې تر دې حد خرابې شوې دي چې یو بل په خاوره نیخ په نیغه حمله هم کړې دي. په 13 مارچ شپې د پاکستان الوتکو د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په ځینو سیمو بمبار وکړو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د پوز د عامه اړیکو څنګه دا وکوي چې په دغه حمله کې د حافظ ګلبادر ډلې هغه وسلوال په نښه شوی دی چې په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. د خارجه دفتر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو افغان طالبانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د هغه وسلوالو خلاف ګام پورته نه کړو چې په افغانستان کې اوسیږي او په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري. خو په افغانستان کې د طالبانو ویان او د دفاع وزارت په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د پاکستان په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوی دی. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د بیکوره شو افغان ژورنالیستانو اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات کله هم مثالی نه دي پاتې شوي، خو د دواړو ترمنځ د عام جنگ خطر هم نشته. د په دې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
زه فکر کوم چې نه پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم لانجو ګونجه چې ده، دا تاریخي پسمنظر لري. دا ایواز اوس د سینې چې طالبانو په حکومت کې د لانجې ګونجه پیدا شوی دی. زه ګومان کوم چې دا ډېر زیات تکرار شوې خبره ده، بیا به هم تکرارېږي، نه لومړی ده او نه وروستۍ ده. دا به تکرارېږي، ولې ګومان کوم چې داسې کرکجنو تاوتریخوالي بد حالت ته ورسېږي چې بې سړی سمولی نه شي. دا به لنډمهاله خو ډبې او پخوا هم شوې دي، بیا هم کېږي، اوس به هم کېږي، راتلونکي کې به هم کېږي. دې مخه څوک نه شي نیولی.
د پاکستان د هوایی حملو نه پس د افغان طالبانو د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په بدل کې دوی هم پولې ته نږدې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړل. په بیان کې د پاکستان د حملو د بدل اخیستو ذکر هم شوی دی. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې داسې ښکاري چې په دا ټوله سیمه کې د ناامنۍ یوه نوې څپه راتلونکې ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
حالات چې کوم دي دا به نور هم خرابېږي. د هغې وجه دغه ده چې یو خوا چې کوم وسله والې ډلې دي خاص کر کوم د پاکستان په حواله په افغانستان کې، نو داسې افغانستان کې هم څه حرکت نه ښکاري د هغې پر ضد باندې ګامونه واخلي، او د هغې وجوهات هم شته، مشکلات هم شته افغان طالبانو ته. او د هغې سره سره چې بیا موږ دې خوا وګورو په پاکستان کې دننه هم داسې څه لکه د امنیت په اړه باندې څه داسې واضحه تګلاره هم نشته. زما په خیال باندې راتلونکي وخت داسې ژونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
په کال 2021 کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدو او د وسلوالو طالبانو واک ته رسیدو ته پاکستانی وکترانو هرکلی ویلی و، خو ډېر ژر یې اړیکې خراب شوې. پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې هغه وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې. په همدغې تړاو تاسې یو بل رپورټ هم دراورو، لکه څنګه چې تاسې په دې رپورټ کې واورېدل کله چې د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. تر هغې وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو خبر پاڼه کې وویل چې خپلو ځواکونو ته حکم کړی چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو باندې حمله وکړي. همدا وجه وه چې په انګور اډه کې او په کورم کې د کورمې او د پکتیکا ترمنځ چې کوم سیمې دي هغلته نښتې پیل شوې. په انګور اډه کې دا نښتې زر ودرېدې، خو په کورم کې تر یو څه وخته پورې روانې وې. اوس د کورمې سپینګیری قومي مشران وایي چې د دواړو غاړو قومي سپینګرو د یو بل سره خبرې وکړلې او دواړه غاړې په دې قانې کړې چې اوربند وکړي او ډزې دې نه کوي. په دې حقله د طارق قرغزي رپورټ.
په کورما کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ شروع شوې جګړه د دواړو خواوو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوړکي سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال رډیو ته د نهې پشپا وویل د اتلسم مارچ په مازیګر یې د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي کڅو هم د ګول رزي له سلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خواوو مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کینی. په کورما کې پر اتلسم مارچ د پولې اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شوه چې له افغانستانه پر بورکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام آبادی د لګیدلو له کبله سلور امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولې اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خلاصو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خلاصو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایثار پاتې دي.
تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې سالور د بڑکی خوف شو کی سکول سا یو پاری ماشین ولا کې نور سیاست د سخلی ځای کې ولا کېدل نو دوی ګولې بیا مو آرمی ور وشړلې مغه علاقې ته څنګه نه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باس جنگ بیا دوره شدت اختیار کوڅه موتومره گاڑی کا افغانستان تتلن کی وو اغه ټوټل دسته کار تر وته خل تقریبا وو بو گاڑی دو سو کی قریب گاڑی وو نو گاڑی هدسته مخفوز لا کو تر اغل ل
د ګلپورز نه وازه کرمیتا لا افغانستان توغندی رشل شبی بلکی په وزیرستان کی هم طالبانو راکیټی بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولي دیخوا په خوست او پکتیا کې د شیوی بمباری په ردی عمل کې کړي. په رسنیو کې راغلی چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکه د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله شاه کور په نخه کړی. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو وایان ذبی الله مجاهد دارت کړي او وای په بمباری کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې خزي او ماشومان دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې دی ال شوي نو په میاش کې او په دوکي او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو گارے دا لاسا یا دا لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا وی سمرا دا فوج مشر دا سمرا دا پاکستان دلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی پس دا خلقو منظر نی ختم شد دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پر از دا مازیگر پا چلور دنی او دا زیارت پر از دا سحار پر لسنی بجی او ردائی سی
اور ادھر کو تصے مشال ریڈیو تھا غوگی د مشال ترنا لانی بہ تاس په ویڈیو او آڈیو یا بغا کے ہم اوریدل شی د مشال ریڈیو د نور خبرونه پشان اوس یو رپورٹ تو ورزو د خبر پختونخوا غریب خلک وای چې حکومت اعلان وک چې د روژې په مش کې به هر کورنۍ ته 1000 روپۍ ورکړي خو تر اوسه پورې دا پیسې نه دی ورکړي. خلک وای چې د وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا اعلان باید عملی شي او یوازې تر کاغذ پورې پاتې نشي. په دې حکله د شبیرجان رپورٹ ورو
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنداپور د روژه شروع کې دوړان دی اعلان کړو چې روژه لپاره به د صبح خوښه اتنی ملک او بې وزله کورونو ته 1000 روپۍ مالی مرسته ورکوي. خو د روژه دوهمه اونۍ پیل شوی خو د حکومت لخوا مالی مرسته ورکول عمل نه دی شروع شوی. شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وای چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پختنه او معلومات کوي خو لا هیڅ نشته دی.
مونږ چې کوم سیمه سوري ګو کم دغه چاری کوم ترتیب برابر کړی ناغي چې تاسو ته مونږه اطلاع وکړو تاسو په دې روزه کې غریبانو ته د پیکیج ورنکه د 1000 روپۍ ورنکه نو دا غریبانو خو پر روزه د کار روزګار هم نشته په کورونو باندې تاسو اختر نه پځ به ته پیسې ورکنه بیا خو پیدا ونه شو فایده دار چې غریبانو ته په روزه کې سہولت ورکه او دا شان دغه ته پړو کې سبسډي ورکه.
خو د ګل پورس پیخور سیکټر کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې هم دې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي.
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا تیر ہفتہ اعلان شے ہو خو دیکھے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملوشی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل او سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی.
نمارو ویل چی دینا علاوہ ہم کم بیوز لکسان چی دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخا اتنیم اربع روپے با حقیل پار جاری کبولی شی. دوی ویل چی دا مرکز او پنجاب لخوا زن اخستل شوی گامون لوجه پا ملکی او بیا پا بلو صوبو کی گرانی جاتا شوی خواهی گرانی او نرخون قابو ساتو لپارا طول صوبو کی پا هر یو زلی او تازیل کی گامون دی پورتکوی او دی لپارا مرستیال موبایل اپلیکیشن هم ولس کارولی شی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلابلو ویډیوګانو رپورټونه لاسرسي پیدا کوئ شي په زورګونو کسان تلشته تاسو هم ورسره ملګری شئ. یو رپورٹ وز درورو د ای بی سی میزی جرګې په هڅو د ورغزو شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمن د ځمکې په سر روانه اوګده لانجه په موقتی ډول ختم شوه ده او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره بل لوی جرګه ورغوښتل شوه. د چارواکو په نه د ځمکې د لانجه لتیرو ډیر شکل نو راهیسې روانه و چې دوړو خو په مختلف وختونو کې یو بل سره په نخټې هم کړی. د موضوع تفصیل له ممتاز بنګښور
د خیبر پختونخوا او رګزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبایلي زیلو ضلع انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. ضلع انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د ورغزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصری خیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه ډزې شوې وي چې په ترس کې د ورغزو 15 تنه ژوبل شوي ول. د بر او رګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د 13 کالو نشخړه را روانه ده. خود دزونه پس د سیمي حالات نور هم ترنګل شوی ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیاب شوې ده.
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او اخر کار مونږ یو سیس فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیس فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی دا به مسمار کیږي. نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو او دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی هغه نه کیږي. دا دوړو فریقینو مسره اومنلو.
بلخوا د ورغزو د بلنخیلو قبیله مشر او د جرګی غړی ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په دزو کې جبر شوی ولې په خوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هر قربانی ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپل هڅو کې کامیاب شي او د 13 کالو راهیسې را روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هوار کړي.
دا داسې ځکه چې دا خاوشو چې موږ د نړیوالو وزیر صاحب انشاءاللہ.
د قبیلی ضلع او رګزو بلنخیل او د شمالي وزیرستان مصری خیل قبیلې د دواړو ضلعو په پوله پرتې دي چې د ځمکې په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دې نه وړاندې نورو قبیلی ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنگونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړ هم اوښتې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو حکم کړی دی. په دې حلقه باندې د بیلابیلو ګوندونو کاندیدانو اعتراضونه کړي وو او ویل شوی وو چې په دې حلقه کې د موجودو رایو څخه زیاتې رای استعمال شوې دي. له همدې وجې په الیکشن کمیشن کې د مختلفو ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شو او بیا وروسته دا مسله عدالت ته لاړه. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی. د امر د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي یا چیف جسټس قاضي فایزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیزه بینچ کړی دی په کوم کې چې جسټس نعیم اختر افغان او جسټس عرفان سادات هم شامل وو. د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په سپریم کورټ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښت څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو، چیرې چې د ده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایې لوېدلي وې.
زموږ پولې دا و چې په داسې کې دننه تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابه وو پر دې باندې ووټلی شو، لیکن دغه شپږ کوم پولینګ سټېشن چې دوی پیکپ کړي وو دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو. نو موږ دا ورته ویل که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده، نو دا خو دا د شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي، تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دې الیکشن دپاره؟ نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې چونکې آز ایډي په دې کیس کې ایډمټ ته چې شپږ څلوېښت دا د 90% ابو ووټ کاسټ ریشو ده، په دې باندې خو ته دې نوټس واخلي او دا ټوله حلقه چې دری پول کړه.
دا دغه وروسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن د روان کال د فروری په اتمه نیټه په سو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نېشنل ګوند کاندید سمرک خان څنګه د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړی اعلان کړی وو، خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د زمرک اڅکزی د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وه، پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایې اچولو امر کړی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه.
موږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالیږي، نو په کار چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا 50 پولینګ سټېشن باندې پر هغو ډېرې پول سي، هغه چې دا شی وکاته سپریم کورټ، نو سپریم کورټ دې نتیجې ته ورسېدی چې دا ستې خبره ډېره سمه ده، دا خو بیخي ډېر دی ووټ دغه سته چې هغه در خپل تعداد زیات ووټ استعمال شوی دی، نو دا ښکاره رګینګ دی. نو په دې کې دی په کار دی چې په هغه څلوېښت یا 50 پولینګ سټېشن باندې ری پول کړی وو، نو دوی پر ګرده الکا باندې د ری پول آرډر وکړي. موږ پارټي موقف دغه دی چې الیکشن کې خپل حساب خو
خزمرک خان څنګه د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیرو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلی سي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وسي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په 50 کې پر یو 50 حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر حلقه پی بی 50 کې عبدالله ګلستان د عوامي نېشنل ګوند کاندید زمرک خان څنګه 45,438 ووټ اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ 44,409 ووټونه اخیستي وو، او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان 15,503 ووټونه اخیستي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور ادن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه نیمه ته رسیدونکو د درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونه لګ څنګه چې تاسو وسوارو دل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د وستا سوریدل شي او د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم د دې ترڅنګ تاسو په انستګرام، ټوئیټر، چوس ایکس دے او فیسبوک او همدارز یوټیوب باندې بیلابل رپورټونه، ویډیوګانې تاسو ته خبريږي. هله ده چې وی ګوري د ملګرو دوستانو سره هم شریک او که په واتس اپ باندې موږ سره ملګری کېدل غواړي. ډیرو اکثر اوریدونکو دا غوښتنه کوله چې تاسو واتس اپ نه لرئ، نو موږ واتس اپ جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پیج د لارې هغه لینک کلیک کوئ شئ او هغه واتس اپ ته ورتللی شئ خپل موبایل ایپ کې، د واتس اپ ایپ کې، او مشال ریډیو کوم چینل چې دی هغه د سره فالو یا تعقیب کړئ. هلته ګڼ نور دوستان ملګري هم شته دی، هغوی هم پکې دي، تاسو هم ورته راشئ. اوس د خبرونې په نیمه کې یو راځي چې د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ویان دی کیرن جان پیر د مارچ 14 تر هغې وروسته دا خبره خبرلان ته وکړه چې پاکستان ومنله چې د مارچ 14 په افغانستان کې دننه حمله کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې بمباریو کې د حافظ ګل بهادر ناقانونه وسلوالې ډلې غړي په نښه کړي دي. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په دې بمباری کې 18 وګړي وژل شوي او وسلوالو ته څه زیان نه دی رسېدلی، ځکه چې د افغان طالبانو په وینا په دغه سیمه کې پاکستاني وسلوال نشته. د کرمی ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې ورځې شروع شوې دې نښتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا نښتې په پکتیکا او خوست کې د پاکستان تر بمباری وروسته پیل شوې او طالبانو پر پاکستاني ځواکونو باندې حملې کړې وې. د خبر پختونخوا د اورګزو شمالي بدرستان ضلع د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره اورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له ډیر شکلونو روانه وه چې وخت په وخت پکې نښتې هم شوې دي. دا د پنا موقتی ډزبندي شوې ده او د دایمي حل لپاره یو بل جرګه راغوښتل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې ونه کې د منځنی ختیځ سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د مارچ 14 د څرګندونې په داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترګري ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغملان خوشی کول دي چې فلسطین او اروپا کوډلو نیولې دي. دا تر دې مهاله د خبرونو لنډي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. دا مشال ریډیو خبربنی ک چیرته تاسو نتیر شبی د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي mashalradio.com ته او غلطه د لټون په ځای کې خپل د خوخي خبرونه ولټوي تاسو سبخه مغاره پیدا شي او وایوري دوستانو سره هم د شریکوي شي. اوس ریپورتون د ارزو لپکتیا یو رپورت لرو. پر دروژی په میاشت کې په مختلفو ځایونو کې نرخونه چې زیات شوی دي د مختلفو شیانو او خلک شکایتونه او ګیلې کوي. د پکتیا ولایت د ګردیز اوسیدونکي هم وایي چې د غلطه د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله باندې بیخي ډېرې زیات شوې دي. دوی وایي چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، روزګار هم نشته او په دې وختونو کې چې ګرانی زیاته شي نو لا نور مشکلات د خلکو پیدا شي. دا هم درته وایي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو په کابل کې حکومت ونیو او تر هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو خراب شوی دی، روزګار کم شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په میلیونونو خلک چې دی مرستو ته ضرورت لري. نجیب الله الوخیل د پکتیا د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د خاروالۍ لمسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامدار څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، پکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې اوس ګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دي که اوړه دي که هر شی دي په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګړتونو سره سودا خرڅ نه کی په کم ریټونو سره سودا خرڅ کی، ځکه زمونږ هیواد چې دا ډیر غریب ده، خلک ډیر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړي کیږي په هغه باندې جدا نه عمل دي.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټټواله او لړوالی ډیر د ګمرکي تعرفو له کبله بولیا وای. کله چې دوی په وارداتو لوړې مالی ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړې کی. د ګردیز خار یو دکاندار سمیع الله وویل
چې چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا مسئول مالونه مسئول به کم شي، ولې چې موږ مسئول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچو، چې مال جګیږي دوه چې دغه چې مسئول طرفه زیات راځي مال جګیږي.
بلونې ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
دا خو اکثر لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی مونږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی مونږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونه کې موافقه وکړه، نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې پرچون فروشان چې دي په دې موارد کې مونږ سره قناعت نه لري، نو هغوی سره مونږ انشاء الله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 23.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه واخلئ او هلته سر ورښکاره کړئ. بیلابیل رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي د غزه نه، بلکې ټول هر څه چې په مشال ریډیو باندې ځي که په هغه په آډیو یا غږ شکل کې، که په ویډیو باندې او که په لیکلي شکل یې، هغه تاسو هلته په اسانه کتلی شئ او ریډیو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورٹ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د بنو په بکخیلو کمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال مشته دي چې د جنگونو او د پوځي عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښي دي. د دغو کډوالو ډېر زیات وخت شو او حکومت ورسره په مختلفو وختونو کې مرستې هم کړې دي، خو اوس دا کډوال وایي چې په دوی باندې له څو میاشتو راهیسې مرستې ودرېدلې دي او دا مرستې د ځنډ ښکار دي. دوی زیاتوي چې تر څو احتجاج لاریون او پړلت ونه کړي حکومت یې نه غږ اوري او نه هم ورسره دا مرستې په اسانه باندې هغه څنګه چې د دوی په وینا په کار ده هغسې شریکوي او ورکوي. عمر وزیر د دې خلکو حال پوښتنه دی او هغوی ورسره خبرې کړي دي. راځئ چې په اساس یې دا رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان نظر بیازه با ملیاتو لکابل به کورشوی کدوال چه لاستان شوی ندی، حکومت نا دمیشتین مرستو تر لسکاول و غوخت نکدی. دو یوائی چه سلورم امیشتی پورکیجی چه نکد مرستی بند شوی. به کورشوی وی چه هر امیش خپل مرست پسوال مینت و اختجاجونو اخلی. نور پا غوختنو هم ستدی شوی دی. دل سکالونو نا پا کدوالی که دی. غوخت نکدی چه که حکومت یا نور خپلو سیمو تستان نکدی. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي، حکومت هر میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسېدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسون دي چې لاس کول مخې غېده پر ډیسک ها جوړ شوی وو چې غې ویریفیکیشن وشو سپېره بار شي ویني دي 1500 شپتا داسې کسون دي چې غې ویریفیکیشن ها بار بار شوی دی او بیا ها سپېره وای په ترانس کې شامل کړی نه دي په آی ډی بیس کې پکې خلو کې ځوان ها کوي نو دا غې به وجود بیا ها دای تخپل پیسې نه ملایوي شي د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دینا چې کیم مسچینه دی هغه سپېره دوی ته ملاو نه دي
په پکې خیال کېم کې میشت بل کډوال احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخسته ژوند یې ګران شوی
د میر هټه مطالبه ده هدي چې یو خود د کم پر دی دي چې د درزل کې باران وشي هو د میش پر دی زړې دي ټول ختم کیږي بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورسې متوي شادو
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چکړډوالو ته 13 میاش کې 15 دیش کروڑه نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کې ستونه د فندز کمی په وجه ځنډې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوه د کډوالو ځنډول شوه نقد مرستو کې ستونه بازار جاری شي نو ما وړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفائی عمل روان شوه دی د شمالي وزیرستان فوزی عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بې کوره شوي ول چې د تنظیمي په وینا د ټولو سیمو بې کوره شوي وستانه شوي دي خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د کډوالو په اړه وویل چې په بګخلو کم کې اوسېږي او دوی وایي چې حکومت ورسره په وخت مرسته نه کوي د مرستې د ځنډ ښکار دی د عمر وزیر رپورت مو په دې اړه وویل اخوا ته په خوست کې چې کم وزیرستاني کډوال دی هغه هم د بګخلو غونډې د عملیاتو د پوځي عملیاتو او د جګړو د وجې خپل کلی کورنه پریخي دی او هغه خواته کډوال شوی دی دوی په خوس کې چې کوم خلک مشته دی هغه وایي چې لتیرو دو مشته رسی د خوراکي توکو مرسته ورسره نه در شوی یا د ونه کو چې د خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارو مرسته کولې دوی وایي چې وس یخنی هم هغه سیمه کې ډیره ده او روژې مش هم د نو پکړه چې حکومت ورسره مرستو کې د طالبانو حکومت ور سمرستو کې هم درز ملګری ملتونو ور سمرستو کې دوی دا هم غواړي چې پاکستان دی ورته د غلام خان په لار باندې تګ راتګ اسانه کړي نجیب الله لوخیل پی رپورټ لري
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړې ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوې دي په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي
زمو صدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اور بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي دا ستونزه جتا د چې نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې د خوراکي مواد مخ نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا د هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش په ډیر سرعت ځکه پروت یو ورند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
مشته د لیار تنظیم ونی شي د ګلم خون هم حدا ونی شي ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تکلیف ته انټری دا کولاو
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا غربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به په خمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې
و مو غوښتل چې د وزیرستانو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شر د مرستو ځنډیدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي خو تر اوسه دواړه لوري پریکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دي وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بل بل ریپورتونه او ویډیوګانې ځانګړې توګه من خبرو نو که تر اوسه پورې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره نه اس ملګری شوی ور سره ملګری شي په سواد کې د خپل کور په نامه یو غیر سرکاري اداره ده چې ډیر ښکاله په خوا جوړ شوی او په کې یتیمان مشمان جنکی او لکان ژوند کوي. دغه اداره اوس درې کمپس لري، یعنی درې ځایونو کې مختلف تعمیرونه لري چې په کې د لکان او جنو ځان له ادارې موجود دي. په دغو ادارو کې د یتیمانو ماشومانو تعلیم او تربیت سره سره د دوی د کار روزګار په اړه هم کار کیږي او هغوی ته مختلف هنرونه ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور ادارې د مشر او بنیاد ایښودونکي حاجي محمد علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې د دغه ادارې په اړه پوښتلې دي.
نیاسب ډیره مننه. خپل کور فاؤنډیشن په 1996 کې شروع کړو، زمونږ سکاوټس یوسف ملګرو زما سره او الله فضل اوس زمونږ درې کیمپس دی، بوایز کیمپس دی، گرلس کیمپس دی او اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان دي داغو پلیټس موږ جوړ کړي، پر پلیټ کې لس ماشومان دي، هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې سره څوک نه، نو په هغه باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سسټر چې کم زمونږ کمی جنکو دولسم کړی او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې یا نرسنګ کې، نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو، د اسپیشلی د یتیمانو ماشومان لپاره. د الله پزل دې دی خو زموږ سره د 800 نه زیات یتیمان جنکۍ سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دي، په یونیورسٹو کې دي، په نرسنګ کې دي او دا سلسله د سره ور ده.
نو له سو شپګنوي کې تاسو یې د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه یتیمان دي. دغه یتیمانان څنګه دي؟ دغه کرایټیریا یا دغه معیار څنګه دی؟
منګه کال په کال یو سروې کو او په هغه سروې کې دا پته لګي چې موږ ته په زرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، په فارم کې د پیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروې ټیم یا هغه سروې اجزي او دا هغه چې کم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لګ بدلیږي، ځکه ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا دی په زرګونو او موږ لږ ماشومان اخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبانه یا پلار نه مور دوی واده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
او خپل کور فاؤنډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی دی چې هغه موږ وستایو؟
دا خپل کور فاؤنڈیشن خو یو غټ خبر دا کنه چې دا عام روایتي یتیم خانو شانتی نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونو دي اسکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وایي، ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزله زمونږ په دې علاقه کې وس خا د ټاپ ریزلټ دی. د سپورټس په میدانو کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي. صوبې زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډېر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو، بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږه میډیکل ته لاړو او ډېر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو ګوډه چینج پالیس روي، نو زمونږه اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه ده، دا خپل پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی، هغه ماشومان وسوم کنټریبیوشن کوي. زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې خپوره تعداد چیرې یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دي. نو دې ته چینج وي چې رب کم ماشومان خپل خپل لري. نو یو دا یو سیستم دی. او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میلاو شو چې د حکومت میز دخل وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکې دا بیسیکلی زموري دا سټیټ ته کنه رسپانس مون خاصي دا ولنټیرلی کار کو، نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړي. دا هغه د سټیم پورز دا بورډ ممبر وم. او بیا کم چې دا زګدا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی، دو پای کې مونږ خټ چینج راوستو. دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي، طریقې زده کوي، ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دی سیستم دی. ټیک دا پیسو باندې واجب کارنه کې چې سیستم یې نو التخه کار کوي.
اوس خپل کور تاسو وایي چې درې لوی ودانۍ لري، درې کیمپس لګي لري، د لکانو جنکو او بیا یو بل. اوس د دې اخراجات کم ځای نه راځي، دا څوک ورکوي؟ او په دې کې کوم کسان کار کوي؟ څومره دي؟ او دوی ویډیا کار کوي، یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې ورکوي؟
دی وخت زموږ سره تقریبا 160 پیټ سټاف ملازمین دي چې هغه لم تنخواګان ورکو دي. نو تاسو دا مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي. بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان، یو یتیمان ماشومان چې په وخت دی وخت دا 800 سے تقریبا سیوا دي، او یو د کمیونټي عام ماشومان هغه پیس ورکي. هغه چې پیس ورکي نو هغه باندې سټاپ تنخواګانې چې دی هغه پوره کیږي. او دا لکه په خپل خپل ودریږي. بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي، د هغې لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچه ورکوي، څوک د لسو ورکوي. دا ماشومان د هغه خلکو بچي دي ته مونږ کوارټرلی رپورټ لیږو. نو داسې یو سیستم چې دی دا زموږ روان دی. او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي، په زکات باندې هم کیږي. خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچه راځي. نو خو تقریبا دی وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي، چې دا به ان شاء الله
مستقبل اعظم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی دی چې را محمد علي دی خدای لري وس یې عمر روان دی تاسو 2500 کالو یې او د دیرشو کال نه دغه ادارې کې کار کوي. چې بل لا شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی.
نه سي مستقبل خدای لري کنه چې پرنګ شر کې واځ زنیم زما سره ډیر ملګری نوروم دي. خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي. لکه زموږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د غلکانو ده. او دا غلکانو جذبه زموږ نه زیاته سیوا ده کله کم چې زموږ علمدای د خپل کور جوړ شوی دی. نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی، بنیاد ولا جوړ کړی دی. د هر شي خپل مین ول دی چې د څوکیدار څه کار دی، د پرنسپل څه کار دی، د اکاونټنټ څه کار دی، پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویل شي کنه سوسایټی پایټ چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی. نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنیم نو د سبا بل قسم چلولی شي. خو به زموږ سسټینبلټی چې دا هغه زموږ د دې ادارې خپل پیداوار رقم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي.
د قله راځم اوس څومره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ورشو. د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي څومره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي؟ شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی به څه کول بیا؟
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دي. دا غو خپل علم نه ده، دا غو په کال کې پیره گی درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله. په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي، هغه سټوډنټان سپورټ کوي. صحیح ده کنه نو زدا خبر کوم چې ما چکل تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه نو پدې کې با لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه با لکه غلط طرفون ته لوزه کده یتیم ماشوم کې څه دي چې لکه د خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لند نشي راتلی ډیر غندا وسوم چې ډیر ماشومان چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو هم په ډیر طریقه باندې هندل کو او په کونسلینګ ولا کو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډیر ګران کار دی نو کو دا دلته نه راغلي ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانو نو هغه د دهشتګردۍ طرف تللي وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانې کوي او د دې دارې سټارډوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو کله چې موږ د هغه سروې کړو د هغه بیسیک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه ست تمل لري چې را داسې ادارو څنګه خصمانو کې ستا څنګه مرسته وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې را زه د هغه یتیمانو د شي مرسته وکم چې دوی په مستقبل کې خسړې ته جوړ شي ښه انسان ته جوړ شي ښه شهري ته جوړ شي
وره نه سده سده کنه ځنګ په اسلام کې خو زکات مین سورس ته کنه زکات هر یو کس ورکای ټیک شو موږ لا زکات راکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیرې زبد یو ماشوم زموري اخلا ماغه بدای ډونیشن درلې کې شي او زمونږه سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر سر چې دی هغه انلاین کړو زمونږ یې پیسې اکاونټ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاګی تسړې پاسره تل شي انلاین بانکینګ باندې پیسې را لګل شي نو مین د خلکو زمونږه دغه چې او ماشالله سګال چې موږ کم د غوچلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پای کې ډیر خلک دي چې نه شي یو روپې ورکړي دا خو اعظم د پرم د لاکر په سیوا ده ځکه چې دغه ایپ تتلا او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور هغه ته روپۍ زموږ د پرم واټ شه ده نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زموږه لینډ سیستم نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زموږ د ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا د ادارې لور کوینو تاسو په ځبانه سکل موږ ته زیات مالی کرایسس داو چې موږ په اولنې پیره باندې موږ سکل اډمیشن ونکو ځکه انفلیشن ریټ دومره سی واشه چې موږ کنټرول نشو کولای ځکه موږ چې ښه خبردار چې د خشته ماشومانو ساتو غدي بجب چې نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو سکل موږ اډمیشن سټاپ کړی ځکه موږ سره تقریبا دی خو اخی د 100 زیات ماشومان دي چې دا کوم سره خرچ نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو
استاذ ډیره زیاته مننه اوریدونکو دا او حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلای چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بے وزله ماشومان چې دا غی پلار نشته دا غی چې دنه سوکشته دی نه چې دا غی زدکړې جاری وساتي دا غی تربیته وساتي دوی وایي چې دا غی اداره د 13 کال نه په دې علاقه کې چې دنه د ماشومانو خصمانه کوي هغه د تربیت ورکوي او څلور سو داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او خپل روزګار کې دي زه خپل قرباني از احمد خان ته د سواد نه اجازه ورکوي د دابا باندې
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا وسم د روژې د فضیلتونو په لړۍ کې د مفتی زاکری خبرې اورو او دا ځل پکې د صبر په اړه باندې ډیر څه اوریدل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزا اللہ جل جلالہ دی او عبادت پتوګ باندې را لګل چې دا یو عبادت دی او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوی جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر او صبر داس یو شې دی چې داغه په بدل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به روزا زما پاردا او زه د غروجی جزاء او بدله ورکومه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی د صبر دی او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې د جنت د صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي نو په کار ده چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلی نو امدغه هم موږ زده کوو پروژه کې نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروژی پنیولو سره هم دروغ پرینی دی، باطل او ناروا پرینی دی، او باطل عمل او بیکار عمل او فوزل خبری پرینی دی، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته ری چې دا خپل خوراک او سکاک پری دی د هغه لپاره، ځکه چې دا الله جل جلاله د رضا د پاره، د خو اخلاق او د اکتساب د پاره انسان ته روژه نیول پکار دی، د یو احساس د تل ژوندی ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق من خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال رادیو ده.